دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په بادغیس کې د ماشومان په شمول لږ تر لږه یو لس کسان د یو مقناطیسي یا چسپکی ماین د چاودنې په پیښه کې وژل شوي دي د رویټرز خبري اژانس نن د یک شنبه په ورځ له کابل نه ریپورت ورکړ چې د بادغیس ولایتي چارواکو د دغه چاودنې پړه د طالبانو په غاړه اچولې اژانس د بادغیس د والی حسام الدین شمس له قوله وای وژل شوي مسافرین په یو موټر کې ولایتي مرکز قلاینو ته روانو چې په لار کې پر 14 وشو د رویټرز اژانس وای چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د مقناطیسي بمونو په 14 او ځینو نورو انفرادي حملو کې یو ګنشمیر د امنیتي ځواکونو غړي قاضیان څارنوالان حکومتي ارکان ژورنالیستان او فعالان وژل شوي دي اژانس وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پیل کولو حال ځلې پیل شوي دي د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې اتل سو ملکیان د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې کابل ته رسیدلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ماښام ناوخته په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې خلیلزاد سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا پنټاګان او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID ماموران هم ملګري دي ښاغلي خلیلزاد تیره ورځ په ارکې د جمهور رئیس اشرف غني سره هم ملاقات وکړ لبل خو د واشنگتن ایگزامینر رسپانې پرون د شنبه په ماښام نه وخت ریپورت ورکړ چې چین له افغانستان نه د ناټو د عسکرو لوتو ورستا د کمربند او سړک په نوم خپل اقتصادي ابتکار د عملی کولو او د سیمې له هوادون سره د افغانستان د تړلو په منظور طالبانو هرکلی کوي رسپانه وایي چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو وتل چین ته یو ښه موقع په لاس ورکوي چې د افغانستان په لاره د ابریښمو تاریخي لاره وغځوي چې د ناټو په موجودیت کې ورته د دغه پروژې عملی کول ګران ښکارېدل د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبه په ورځ په ملتان کې په یو وینا کې د هغه هیواد په باب د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشاور حمدالله محب د هغه توندو څرګندونو غندنه وکړه چې هغه څورز مخکې په جلال آباد کې د پاکستان په باب کړې وي قریشي حمدالله محب د سولې د پروسې په اخلالولو تورن کړ د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وای د اریانا هوایی شرکت یو وسو و د دوله مسافلون کی جټ الوتکه چې د روسي چارواکو لسل ورزنه اشاره کړی و د تکابل ته رسول شوی ده د امریکا غا واشنگتن دی امریکایي ځواکونو د عراق په لویدیځه بیدیا کې د عراق د پاو د وی نظامی اډې د پاسه دو فروندا د پیلوټا ډرون الوتکی وشتلی او راغورځولې دي د عراق پاوزن د اکشن به پر زویل چې په دغه اړه کې امریکایي عسكر پراته دي د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایان نیک پرایس ویل دي چې متحده ایالات بل او نه په وینا کې له ایران سره دغه هواد د اټومي پروګرام په باب د مذاکراتو د بل روان په دوران کې د مثبت نتیجې په اړه نو زیاته خوشبيني لري او نه ناهیلي دي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال امرمن کمالا هاریس نن د اکشن په پوره د لاتینی امریکا د دوه هیوادونو ګواتیمالا او مکسیکو په سفر روانيږي هاریس بنن د اکشن په پوره ګواتیمالا ته ورسیږي او بیا به مکسیکو ته سفر وکړي د فرانسې څارنوالانو ویلي دي چې هغه په فرانسې کې د لبنان د مرکزی بانک د رئیس ریاض سلامه د شخصي پیسو د درک لګول په باب جنایي تحقیقات پیل کړی دي او یا کلن ریاض سلامی لو دیار لسوا دو یاون لمریس کال د هیڅ د لبنان د مرکزی بانک د رئیس په توګه دنده سرته رسي د اف پی خبري اژانس د لیمون رسپانې له قوله ریپورت ورکړي چې سلامی په فرانسې کې جایدادونه اخیستي دي جنایي تحقیقات په داسې حال کې پیل شوې دي چې د نورلسمې پیړۍ نه وروسته لبنان د لومړي ځل لپاره د یو ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی تیره شپه د ایران په جنوبی لویدیځ ولایت اهواز کې د تیلو د پاکولو په یو غټ مرکز کې اور ولګېدو له قاهره نه د امریکا غ خبريال ایډوارد ایرانین په خپل ریپورت کې وایي چې د سعودي عربستان مقامات هم په حواس کې د ووډ د لګیدلو خبر تصدیق کړي. پروان هفته کې د ایران په پایتخت تهران کې هم د خامو تیلو د پاکولو په تصفیهخانه کې اور ولګیدل. پر لپسې په خورسته په عربي مطبوعاتو کې او هم په نړیوالو مطبوعاتي رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن په دغه ټولو پیښو کې د اسرایلو لاس وي. خو ایراني چارواکي وایي چې دا درې واړه پیښې تصادفي وې. د شنبې په ورځ په عراق کې دننه د ترکیې د هوایي قواو په بمباریو کې د مهاجرینو په یوه کمپ کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا یونان ترکیې ته د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ که د دواړو هیوادونو ترمنځ د ختیځې مدیترانې او د ایجن د سمندرګي په سر راپورته شوې لانجه رفع نه شي نو یونان به له اروپایي اتحاد نه وغواړي چې په ترکیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي. په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې د جمعې په شپه پر یو کلي باندې د وسلوالو جهادي ډلو په مرګانې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 132 ته لوړ شو. وروسته له هغه چې د ټویټر شرکت د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو بوهاري د ټویټر یو پیغام لری کړ. د نایجیریا حکومت په ځواب کې د جمعې په ورځ په هغه پر نفوذ افریقایي هیواد کې د ټویټر خدمات وتړل. په ابوجا کې د امریکا خبريال تیموتی اوبیزو په خپل را لګل ریپورت کې واچ په ملیونونو نایجیریان ونشو کولای چې د شنبې په ورځ ټویټر ته لاسرسی پیدا کړي. د ټویټر شرکت د نایجیریا د چارواکو پریکړه د ژورې اندېښنې وړ بللې او د بشري حقوقو ډلو او عامو خلکو هم د حکومت د بندیز غندنه کړې ده. نن د یک شنبې په ورځ د جون په شپږمه د دویم نړیوال جنگ په وروستیو شپو ورځو کې د متحدینو د بری د ورځې یا ډی ډی و او یو مکلیزه لمانځل کیږي. په همدغه ورځ د 1944 میلادي کال د جون په شپږمه د متحدینو عسکر د فرانسې د آزادولو په غرض د نارمنډي په ساحل کې پیاده شو. تقریبا 1,50,000 عسکرو په دغو عملیاتو کې ګډون کړو چې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو غټ نظامی یرغل ګڼل کیږي. په دغو عسکرو کې امریکایان، برتانویان او کاناډایان شامل وو. د ای پی خبری اژانس شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د امریکا د فلوریډا د ایالت د بیلی ګلیډ د ښار د شکرې د جوړولو د فابریکې شپږاتیا کلن کارګر فیلکس کابریرا د دغه فابریکې اوس په تکلن سختن ورسته له هغه ویشت او وی وژو چې هغه د کار د مودې د غزول نه انکار وکړ. پولیسو د ای پی خبری اژانس ته ویل چې قاتل گرفتار کړی دی او بل ضمانت محبس ته ولېګو. همداراز اژانس رپورت ورکړي چې د امریکا د اوهایو په ایالت کې د وی فدرالي محکمې قاضي 53 کلن پوخانی ډاکټر البرت اماستاس څو کاله پخوا د خپل خواهشاتو د پر کولو په غرض د 12 کلونو او 15 کلونو عمر جنکو د تختولو په جرم د 20 کالو پر حبس محکوم کړ. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 50 تنه د کورونا نمړ شوې دي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پایل نه تر اوسه پورې په یو شواروز کې دومره زیات کسان د کورونا نه نومړ شوې. بل پلو دغه وزارت سرپرست په روغتونونو کې د اکسیجن په مصرف کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د یک شمې په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د یو ځل درې سوه نهاوی مثبت پیښو ثبت خبر ورکړی چې واز درې سوه شپږ نوي په کابل کې ثبت شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ 50 تنه مړه شوي چې دا شمېر شاوخوا 14 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته په یوه ورځ او شپه کې د کورونا په ناروغۍ د مړه شوو تر ټولو لوی شمېر دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي دا 50 ناروغان په شپاله ولایتونو کې د کورونا په ناروغۍ مړه شوي.
څلور ساعتونو کې 2504 څلور څلور مشکو کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو کوڅو دولتي لابراتوارونو کې تست شوي دي چې له دې جملې څخه 1309 کسان مثبت وو چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 3615 ته رسېدل. په یاده موده کې 355 کسان راغلي دي او متاسفانه 50 کسان ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کورونا وایرس درېمه څپه خپره شوې چې ورسره په اکثر ولایتونو کې د دغه وایرس پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم زیات شوی. په روغتونونو کې د کورونا وایرس د ناروغانو په شمېر زیاتېدو سره سم د اکسیجن د کمی ستونزه هم پیدا شوې. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح نن د خصوصي سکتور له اساسو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې په خصوصي روغتونونو کې د اکسیجن مصرف وسپموي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کورونا وایرس ناروغانو ته په ځانګړي شو روختون کې د اکسیجن د کمخ د کورونا په ناروغي احسن ناروغانو د پاملرنې او لاسرسي لپاره یو لوی ننګونه وبلله. او ویل چې په کابل کې د اکسیجن شرکتونو خاوندان ورته ویلي چې خصوصي روختونونه تر ټولو زیات اکسیجن کاري. ډاکټر مجروح ټینګار وکړ چې د کورونا د ناروغۍ د درملنې لپاره په ځانګړو شو روختونو کې د ناروغانو د شمېر د زیاتوالي له امله د عامې روغتیا وزارت د اکسیجن ډیرو بلونو ته اړتیا لري او خصوصي روختونونه باید د دوی د اړتیا مطابق اکسیجن وکاري او پاتې نور اکسیجن دي د عامې روغتیا وزارت په واک کې ورکړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایند ډاکټر میرویس علیزی وایي چې اوس مهال په روغتونونو کې د اکسیجن ستونزه ډېره جدي نه ده، خو که د کورونا وایرس پېښې همداسې مخته لاړې شي نو په روغتونونو کې به د دې ستونزې سره مخ شي.
اوس لپاره اکسیجن مشکل سره موږ چې دا اوس چې موږ به تاسو خبرې کوو، ناروغان ته اکسیجن سپلای کېږي، انتقال موجود دی، اکسیجن ورکول کېږي که مشکل نه دی موجود. او یو ستونزه زمونږ یا زمونږ هغه تشویش دی کې موجود دی که چیرته پېښې ډېرې شي خدای مکړه کېدی شي موږ د اکسیجن د کمبود سره مخ شو.
د بلې خوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواکه کمیسیون د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په مرکز ولایتونو کې له هغو حکومتي مامورینو چې عمرونه یې له 50 کلونو پورته او په سختو ناروغیو اخته دي او هم د 3 میاشتو څخه د زیاتې مودې امیدوارو میندو څخه غوښتي چې دفترونو ته دې نه ځي او د 2 اونیو لپاره دې له کور څخه کار وکړي. همداشان په دغه اطلاع کې ویل شوي چې د 2 اونیو له کور څخه کار د هغوی په کلنۍ رخصتۍ کې نه حسابېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا واشنگتن دی، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی دی چې د جون د میاشتې تر پای پورې نړۍ ته د کورونا 80 میلیونه نور اضافي واکسین ورکوي. د امریکایي چارواکو په وینا افغانستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې دغه واکسین ورته ورکول کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د یو ځانګړي پلان لمخې به د دغو 80 میلیونو دوزو څخه 25 میلیونه دوزه هغه سیمو ته ورکړل شي چې واکسین ته ډیر سخت ضرورت لري. د دې جملې نه شاوخوا 5 میلیونه دوزه آسیایي ملکونو ته ورکول کیږي چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، هند، سریلانکا، انډونیزیا او یو شمېر نور هیوادونه هم پکې دي. فین معنی ویلی دی چې د جو بایدن حکومت به د کورونا د واکسین مرسته ته ادامه ورکړي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر راپور کې واوري.
د امریکا ملي امنیت سناکار جک سلیوان په وینا د امریکا لخوا مرسته شوې د واکسین 15 میلیونه دوزه درې برخې به د کوواکس پروګرام لري لیږل کیږي.
This will maximize the number.
د دې سره به د ټولو هیوادونو لپاره د واکسینونو شمیر په مساوي ډول ډیر شي او د هغو سره چې ډیر په خطر کې دي شریک شي.
د کووید 19 سره د مبارزې همغږي کوونکی جیف زینتس وایي نور شپږ میلیونه واکسینونه به انفرادي هیوادونو ته سي، په شمول د ګاونډیانو، متحدین او هغه هیوادونو چې د نورو کړکیچونو سره مخ دي. متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د جون تر پایه به ټول 80 میلیونه واکسینونه ولېږي.
This is 5 times.
دا نور هیوادونو د ژوندو 15 برابر ډیر واکسینونه دي چې ویشل کیږي او دا 80 میلیونه واکسینونه د متحده ایالاتو لخوا د تولید شوی واکسینونو د 14% خې چې د دې میاشتې تر پای پورې تولید شوی دي.
مګر په داسې حال کې چې 80 میلیونه دوز امرستي بعد امریکا لخوا تر سره شي، ماهرین وایي نړۍ د دې ناروغي د کنټرولولو لپاره په میلیارډونو واکسینونو ته اړتیا لري. ویلیام ماس د جان هاپکنز پونټون څخه وایي
Yes, a step in the right direction.
هو سم نورې ته یو ګام، مګر واخېن په اندازه چې نړۍ ورته اړتیا لري دا داسې دی لکه په سمندر کې چې یو څاڅکی اوبه واچوي.
په داسې حال کې چې د امریکا تر نیمه ډیر نفوس واکسین شوی، د کووید 19 واکسینو ته د نړۍ په کچه لاسرسی ډیر عادلانه نه دی.
په ټول نړۍ کې 1.8 میلیارد واکسینونه تطبیق شوي دي چې یوازې 4% یې په ټیټ عاید لرونکو هیوادونو باندې ویشل شوي دي. دا په اخلاقي او نه هم د وبایي ناروغیو د کنټرول د قوانینو او نه په اقتصادي ډول د منلو وړ نه ده.
کارپوهان وایي بډای هیوادونه باید چې خپلې مرستې ډیرې کړي او په ټوله نړۍ کې د تولید ظرفیت جوړولو کې مرسته وکړي چې دا به وخت ونیسي. د ویلیام ووس په وینا یو خبره روښانه ده چې لا هم نوي واکسینونه د جوړېدو په حال کې دي او دا ممکن د نړۍ اړتیاو پوره کولو کې مرسته وکړي.
We won't just be working
مونږ به یوازې په اوسنۍ واکسینونو باندې بسنه ونه کړو مونږ به نوي واکسینونه هم ولرو او امید لرم نوي واکسینونه به زمونږ هم دومره اغېزمن وي لکه اوسنۍ واکسینونه چې دي
د روغتیا نړیوال سازمان په دې ونه کې د سینواک واکسین منزور کړ چې لادمه خا په برازیل انډونیزیا او نورو هیوادونو کې کارول کیږي او له دې سره په ډیرو هیوادونو کې د استفادې لار به هواره شي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي حکومت د دې هیواد هغه اوږدمهاله تګلاره بدل کړې ده چې غواړي په افغانستان کې ستراتیژیک عمق ولري عمران خان زیاتوي حکومت په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې هڅه کوي خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې له عملی اقدام نه پرته د پاکستان په تعهداتو باندې باور نشي کېدلی د آشنا تلویزیون راپورټ سمیع الله جلال زین ولی
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وی هیواد له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو مخکې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د خطر د کمیدو په هدف د سیاسي توافق د ترلاسه کېدو هڅه کوي عمران خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو اعلان وروسته په هغه هیواد کې تاوتریخوالی سمدستي زیات شوی او طالبان د سولې لپاره د سیاسي توافق پر سر د هوګل لپاره د واشنگټن او د هغه هیواد د متحدینو د فشارونو په وړاندې مقاومت کوي
هاز پاکستان دان انا
له هغه مشکل سره چې اوس موږ مخامخ یو هغه دادې له هغه شبي چې امریکایانو له افغانستان څخه د وتلو نیټه اعلان کړي طالبان داسې احساس کوي چې جګړه یې ګټلې ده اوس کوی احساس کوي چې جګړه یې ګټلې او د خبرو مېستا راکاګل شي امتیازات ورکړ شي او د سیاسي توافق په طرف پر مخ ولاړ شي نو دا به هیڅ وخت ډیر ساده نه وي
عمران خان زیاتوی د هغه حکومت د پاکستان د لسیزو هغه پالیسی بدل کړی چې په افغانستان کې د ستراتیژیک کوم خپلواړی هڅه کوله
تاسو په ویګي په خوا د پاکستان سیاست دا وکړي چې په افغانستان کې د هند د ډیر نفوس پړان دیکھنے وي نو د پاکستان ستراتیژیک کوم خو به افغانستان وو پاکستان نه وکړل چې د متخاصم افغانستان او هند ترمنځ واقع شي دا د پخوانی حکومت سیاست وو زما حکومت په دې باور دی چې دا یو زور سیاست دی مون په افغانستان کې ستراتیژیک اوم تنوارو هر حکومت چې د افغانستان د خلکو لخوا غوړ شوی وي د پاکستان حکومت باید ورسره اړیکې ولري
خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاوی تر هغه چې د پاکستان عملی اقدامونه لیدل شي د هغه هیواد پر تعهداتو باور نشي کېدای
د افغانستان او پاکستان ترمنځ بے باوري اوس پرته د عملی اقدام نه داسې باور کیږي چې د پاکستان په هیڅ تعهد هم باور نشي کېدی تاسو ګورئ بل ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان حکومت د سولې پنه راوستو ګرام کړ چې د افغانستان د خارجه وزارت لوري خبرګون هم ورته وخدل شو د خپل د پاکستانی سیاستوالو ترمنځ د دریزونو د بیلوالي ونه خده
بلخوا پاکستانی خبريال طاهر خان په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې یو پاکستانی پلاوی په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې پر هغوی غږ کړی چې ګټور بین الافغاني خبري پیل کړي او د استانبول په کانفرنس کې ګډون وکړي کاغلی طاهر خان لیکلی چې په پاکستانی پلاوی کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق هم شامل وو عمران خان وایي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او د مهاجرینو کړکې ژمنځ شي نو افغانستان وروسته به پاکستان دویم هیواد وي چې ډیر به متحمل شي پاکستان لري وخت راهیسی په دې تورند چې د طالبانو مشانو او جنگیالیو ته پناه ورکړي ده سمیع الله جلال زئی د امریکا غږ
د پاکستان د بارانيو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سرګندونو له کابلای د غسره اړیکې د افغانستان لپاره د پاکستان په خاني سفیر رستم شاه محمود امریکا غاکتا په مرکه کې ویلي دي چې د دوړو مخونو د چارواکو دغه ډول خبرې سمې نه دي زمونږ همکارې نظرانې چوزي د رستم شاه محمود سره مرکه کړې ده
او د واتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزر پټ دی کې د هر چا صحت کندی کیگی زنم شباش نایم
داشنا رادیو درنو ریدون کود پراپورتنو که نن یوه مسئله داده چه د پاکستان د بارانی او چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله موهب د سرګندونو لکبلې دا غسره اړیکې قطع کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي دي چې د دواړو ملکونو د چارواکو دغه ډول خبرې سمې نه دي. زمونږ همکار نظرانی سوزی د رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري.
وزیر دا خبره چې د الحمدلله محب مبارکي کوي
چې په کار یو مرتاد وایي چې د سوره وضعیت دومره خراب کړ چې حافظه یې له لاسه ورکړه. مګر اوس د پکتیا د متادینو پر وختونو کې بستر ده او ډاکټرانو ویلي دي چې حالت یې مخ په ښه کېدو ده. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لیکلی. د افغانستان حکومت د امریکا د نوي مرستې او د بارني قواو د وټولو نو وروسته د افغانستان سره د امریکا د ملاتړ د دوام مننه کړې ده. د امریکا د بارني چارو وزارت د افغانستان سره د سباندې 268 میلیون ډالرو نوي بشري مرستې اعلان کړې ده. او د افغانستان چارواکو او طالبانو نه غوښتي دي چې د دایمي اوربند په سر توافق ته رسیدو لپاره د سولې خبرې ګرځې کی. د هغې له نور تفصیل روان کال تر پایه پورې په دغه ولایت کې د اوبو بندونه کروندګر وایي چې د بندونو جوړول به د زراعت ودې او پرمختیا کې مرسته کوي. خبریال ابراهیم رحیمی موږ ته د خوست نه رپورټ راکړی.
تاسو څنګه غنئ چې هغه کوم اقدامات دي چې پاکستاني واخلي چې افغانستان اوس په وی باندې باور وکړي؟
اوس خو خبره دي
چې هغه د شهر د نړۍ سیمه او نړۍ د حالاتو په حکله رپورټونه اوري.
دوه کې خدای دې کړو
وایي پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي حکومت دې د هیواد څخه د مهاله تګلارې بدله کړې ده چې غواړي په افغانستان کې ستراتیژیک عمق ولري. عمران خان زیاتوي حکومت په افغانستان کې د سیاسي روغ جوړې هڅه کوي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عملي اقدام نشته د پاکستان په تعهداتو باندې باور نشي کېدلی. تلویزیون رپورت سمیم الله جلال زین دا واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی دی چې د جون د میاشتې تر پای پورې نړۍ ته د کورونا 80 میلیونه نور اضافي واکسین ورکوي. د امریکایي چارواکو په وینا افغانستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې دغه واکسین ورته ورکول کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به د 80 میلیونه دوز څخه 15 میلیونه دوز هغو سیمو ته ورکړل شي چې واکسین ته ډېر سخت ضرورت لري. د دې جملې نه شاوخوا 8 میلیونه دوز آسیایي ملکونو ته ورکول کیږي چې افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، انډونیزیا او یو شمېر نور هیوادونه هم پکې دي. پینې معنی ویلي دي چې د جو بایډن حکومت بعد کرونا د واکسین مرسته ته ادامه
ورکوي.
نور تفصیل د اشاتی ویژن پر رپورت کړه.
کیدیشي د 1 سپتمبر نه مخکې مخکې د امریکا او د ناتو قوه د افغانستان نوزي موږ تر څه ښکاری نه ګینه چې سیو د سی بریکترو ووشي چې خبره مخکې روانه شي او کیږي موږ څه چې نه خارجي قوه به وزي د افغانستان نه او جنگ بلا روان وي او داغه نتیجه بیا کې دي چې موږ سعودي چې طالبان په کابل باندې قبضه وکړي او داغه نفسي او انتقالي حکومت جوړ کړي د خپل او پای کې کوم نه نو چې د وادت هم وي پای کې اوس بو کوم وي پای کې ترکمن هم وي پای کې تاجک هم وي پای کې بلوچ هم وي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په ګردیز کې یو موتاد وایي چې نشوي وضعیت دومره خراب کړ چې حافظه یې له لاسه ورکړې وه. مګر اوس د پکتیا د موتادینو په روغتون کې بستر ده او ډاکټرانو ویلي دي چې حالت یې مخ په ښه کېدو دی. خبریال ابراهیم رحیمی رپورٹ را لیکلی دی.
کورنۍ تاثیر لاندې نه راغلی.
د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو محمد الله شاوخوا لس کاله مخکې په نشئی توکو روغلی شوی. په دې وروستیو دوه دونیمو کلونو کې درې ځلې د پکتیا د معتدینو په روغتون کې بستر شوی. محمد الله وایي چې په روغتون کې تر بستر کېدو مخکې حالت دومره خراب شو چې حافظه یې له لاسه ورکړه. خپل او پردی او ملګري هیڅ نه پیژندل.
نور دله بستر دو درې واره بیا بستر سو ما بس اوس پیل حال دلته یا ما بس هغه مالونه رانه ویر دي چې مخ کې میکول اول به می خیاد او بس مرګره به می نه پیژند. خپل انډیوال به می نه پیژند. کله به ما تریاک به مو حل کله به مو شیشه و حل نو بس په دوه عملو پیسې به عمران اخستې بس بیخی ماز غیر اوټ کړي وو وس
ما نه وینم خو به دیګم وتی.
محمد الله وسام کله نه کله د خبرو په جریان کې ذهني تمرکز له لاسه ورکوي. خو د روختون مسؤلین وایي چې حالت نور هم مخ په ښه کېدو دی. د دې سمدې لپاره په ملي اردو کې دنده هم تر سره کړي مګر لدې کبل چې حالت خراب شو دنده یې له لاسه ورکړه. د هیله مند چې لدې وروسته به ښه ژوند ولري.
وس ژوند اله لرم او جوړ شوی ما ماشومان هیلم لرم چې ماشومان لرم بس اوس جوړ شوی ام اوس ډیر خوړ کرانه ختله اوس ډیر خسوی ام اوس کلی کې وړ کې مرانه خوشاله دي اوس خوشاله ام اوس پیسې به جن ام استعمالومه.
روختیا پالان ویلو دی عمله چې د نشې توکو استعمال مستقیما پر مغزو منفی اغیز لري. د حافظې د کمزوري کېدو او په ځینو مواردو کې د معتاد لیونتوب لامل ګرځي.
ذهن کمزوري کوي او دین علاوه هغه ذهني تمرکز ګډوډي خاص ډول باندې نشې توکي د ځوانانو په ذهن باندې ډېر منفي تاثیر لري. دوی بیا نسی کولای چې البته هغه مطلوبو مواردو باندې څرنګه چې لازم وي تمرکز وکړي. نه معنا دا چې دوی د زده کړې یا یاداشت وچ د دا کمزوري کوي.
محمد الله له نور ځوانانو غوښتنه لري چې خپل راتلونکی په نظر کې ونیسي او له نشې توکو ځانونه وژغوري.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ له غنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي کوشش وکړئ چې په کور کې کښینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندۍ په امید.
آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لور خلاص وارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.